درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل لندی مو د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي خبرونه دا نن به د موسیقي په خبرونه کې ل تاسو لنډي او پښتو لنډي قطرغي مخ کې خبرونه لرو او همدارنګا څو ریپورتونه په مخې د دې سات خبرونه ده. دا سیاسي پوخانه مشروبوي ک چیرته ثابت شي چې روسانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي انعامونه ورکړي، امریکا باید د روسیې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د ناتو په مشرۍ وخت ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې پوخانی مشر لیون پنیتا ویلي که چیرې ثابت شي چې مسکو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي انعامونه ورکړي دي، د امریکا متحده ایالات باید د سختو بندیزونو په شمول د روسیې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. لیون پنیتا دا څرګندونې پرون د کانګرس په یوې استماعیه غونډه کې کړي. پنیتا د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د سیایي مشر او همدارنګه د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړه. په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي دي چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي انعامونه منلي وو. دې رپورټونو د نن د امریکا په متحده ایالاتو کې تاوده بحثونه رامنځته کړي او یو شمیر امریکایانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا دې کبله ملامت کړی چې ولې تر اوسه پورې د روسیې په اړه د داسې رپورټونو د موجودیت باوجود اقدام نه دی کړی. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پرون په یو بیان کې وویل د افغان هوایي ځواک یوه A-9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادۍ رادیو ته ویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هر هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها بخاطر حفاظت
خغلی فرهنگ وی موږ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتن لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتیدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز لندن کې دی پرون یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو زورولو خبرداري او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو له کبله په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. لومړۍ پیښه پرون د زابل مرکز کلات ښار په زوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګري په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و تر څو امنیتي ځواکونو ته پې مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
خغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسولي. لبلی خوا د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې هم د هوانی و مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوانی و مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسار شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسیس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. خاغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل. وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا د وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلیری ساعتونو کې له 2028000 د زیاتو نو مواردو ریپورت ورکړي چې له دې سره په نړۍ کې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د ویال وته کې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای په 10 نیټه خبري اعلان وکړ. د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د دې قضیه پر اوړلو سره د هغو انفرادي قضیو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام اچ ولس الوطنه له امستردام څخه کولالمپور ته پر لار واچي. د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې ساخت بوخت غوندي په وسیله وبشتل شو. دا الوتکی په 299 پرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیانو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکوریدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي خبرونه ده. د موسیقي په خبرونه کې به چې نن به زدر ته وړاندې کوم تاسو سندری واوري همدارنګه تاسو به پکې پښتو لنډۍ واورو. کمی لنډۍ چې درته په یاد وي خل تراغي مخکې دوا خبري ریپورتونه لرو. د ترازو بیا به د موسیقي خبرونه ته ورسو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې و مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا مانی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمیر بندیان شته دي زمونږ سره. په هغه کې به موږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي. ولې دا په دې باعث نشي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسېږو.
پر روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشی کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13 نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشی کیږي. خو د پنځشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لیست سپارلای دی او بیا په همدې ورځ طالبانو ویل چې د خپلو بندیانو نوی لیست نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر ښاغلی خادم وای هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبه او دوهمه د سه شنبه په ورځ جوړه شوه د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول او د پنج شنبه ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه که له یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و، د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړې او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلې خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی؟ دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دی؟ دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دی؟ سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې، آیا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې خیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړې، په پردی جګړه کې د افغانانو ستره بیا وړاندې راغلي، د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولی دي. سر مقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وختلې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامداره وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غختلی کړي. او هشت سوبرس پانی د خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچه ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچه ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي. سرمقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړي، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سرمقاله مقالی په ورستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.